اور به جشوه ده خبرون وقت را ورسه ده افغانستان کورنی خبرونه را رحمت الله افغان مرنده کبی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې افغان حکومت د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ تروریستي حمله وغندله او تروریزم د بشریت سیمې او نړۍ پر وړاندې ګواښ وباله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سکل په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي او د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت د سنګینده ولسوالۍ د سقوط خبر رد کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ ترڅنګ تروریستي حمله وغندله او تروریزم یې د بشریت سیمې او نړۍ پر وړاندې ګواښ وباله. د ار په اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غني په نقل راغلی چې له تروریزم سره مبارزه نړیوال عزم او اراده غواړي او باید په هر ځای کې تروریستي سرچینې او مرکزونه له منځه ولاړ سي. ښاغلي غني وویل افغانستان د تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او د تروریزم د له منځه وړلو لپاره ګډې مبارزې ته اړتیا ده. تیر ورځ د لندن ښار په مرکزی سیمه کې په یو حمله کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل سول او 40 نور ټپیان سول. یو کس د لندن د ویسټ منسټر په سیمه کې خپل ګړندی موټر د خلکو پر یوه ډلې ور برابر کړل او وروسته له موټره پله یو د بریتانیا د پارلمان د ودانۍ پر یو ساتونکي د چاقو گزار وکړ. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږکال په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته له تګ څخه محروم دي. د دغې موسم ویاندې مریم عطاینن ازادي راډیو ته وویل د نامنیو له امله په هرو دریو افغان ماشومانو کې د ورپېښو خطرونو له امله یوې ښوونځي ته نسي تلی.
دفتر حمایت فعال خواستار کمک و همکاری از حکومت افغانستان و نهادهای بین‌المللی در افغانستان است که
نوموړي له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د ماشومانو دې وضعیت ته جدي پام وکړي. چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9.5% کې نجونې جوړوي. د پوهنې وزارت وایي چې روان کال به شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته جذب سي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د سنګینده ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د ملي اردو ځینې سرتیري د پلان له مخې د سنګین ولسوالۍ د شیله سیمې ته انتقال شوي دي.
کاملا دروغ دی. ولسوالۍ نه سقوط کړی دی، نه کومه پیښه پکې شوې ده. یوازې موږ یو کوچنی جز پام هلته د یوه ګارنیزون څخه
ښاغلی وزیری زیاتوي چې په سنګین کې د پاموړ افغان ځواکونه ځای پر ځای دي او د ولسوالۍ د سقوط هیڅ ویره نسته. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایتي شورا تاییده کړې ده چې دغه ولسوالۍ تیره شپه حکومت وسلوالو طالبانو ته پرېښې ده. دا د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د بریتانیا پولیس وایي په لندن کې له پرونۍ تروریستي حملې سره په تړاو 9 تنه نیول شوي دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولین نن وویل چې په لندن، برمنګهام او یو شمېر نورو ښارونو کې شپږ ځایونه تلاشي شوي دي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. په لندن کې پرون یو سړي پر یوه پولیس حمله وکړه او ویې وژل او تر هغه وروسته یې خپل موټر په ډېر سرعت پر ویسټ منسټر پل باندې پر پیاده خلکو ور وچلو. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا وویشتل او ووژل شو. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې مشر مارک رولی ویل د 5 شخصي او یو عمومي روغتونه د راغونډو کړو معلوماتو پر اساس ویلی سي چې د حمله کوونکي تروریست په ګډون 4 تنه وژل سوي دي. د هغه په وینا په 9 زخمیانو کې د 8 تنو زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. رولی نن یوې خبري غونډې ته وویل په لومړیو څېړنو کې څرګنده شوی چې حمله کوونکی یوازې وو د نړیوال تروریزم تر اغېز لاندې د حمله کړې ده. هغه وویل داسې معلومات یې لاندې ترلاسه کړي چې د بریتانیا د خلکو امنیت ته به ګواښ موجود وي.
Hundreds of detectives have been working through the night and during that time I can confirm that we have searched.
There was Mursal Hawo Jangoro police tamam shpa pakar ke tira klaus ta shta taida wala isam che pe de waqt ke mur shpar simi talashi kari aw watana niwul sevidin pa Birmingham London aw de hiwat nur simu ke talashi amaliyat rawandi. Trusa pa Britania ke de hamle masuliyat chana da yakhste. Da Britania sadr azam Theresa May da terroristi hamla da yo mariz aw mahrum fikr kar balalai dai. کرملین د هغه رپورټ په اړه شک څرګند کړی چې وایي د فرانسې د جمهوري ریاست لپاره محافظه کار کاندید فرانسوا فیون د ولسمشر پوتین او د یوه لبناني میلیونر د کتنې د تنظیم لپاره 50,000 یورو ورکړي دي. د پوتین ویان دمیتری پیسکوف پرون پرته له دې چې رپورټ مخامخ رد کړي وویل چې دا یو تازه جعلي خبر دی. پیسکوف وویل چې د روسیې د ولسمشر ټولې لیدنې د ډیپلوماتیک پروتوکول پر اساس تنظیمېږي او د دې لپاره منځګړو ته اړتیا نه لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د دې تړون د پوځي کمیټې مشر پیتر پاول د روسیې د پوځ له لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف سره ټلیفوني خبرې کړې دي. پاول تیره میاشتې له څرګنده کړې وه چې تر دوو کلونو ځنډ وروسته به د روسیې د پوځ له لوی درستیز سره پر ټلیفون خبرې کوي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف کانفرنس روان دی رویټرز ته وویل چې په داسې وخت کې چې په سیمه کې کړکېچ زیات شوی د دوی ترمنځ د پوځي او سیاسي ارتباط لارې باید پرانیستې پاتې شي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اول وار عسکر او جنگي وسایل په الوتکو کې د سوریې رقه ښار ته نږدې د جګړې اول خط ته ورسول. د امریکا دفاع وزارت پرون ویل له داعش د وستر بند د نیولو لپاره په عملیاتو کې د امریکا پوځ د رقه ښار ته نږدې په التبقه سیمه کې د عرب ملیشو د ملاتړ لپاره هغوی ته هوایي ملاتړ ورکړی دی. د التبقه بند پر فرات سیند جوړ شوی چې زیاتو سیمو ته برق ورکوي او داسې ویره ده چې که داعش دا بند ویجاړ کړي په سیمه کې به شدید سیلونه راسي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف ویندوی ویلي د سوریې د ملیشو د ملاتړ په دې ماموریت کې د سمندري ځواکونو ځانګړي وسلې اپاچي هلیکوپټر ځانګړي عملیاتي ځواکونه یا سپیشل فورس پوځي رینجر موټر او هوایي حملې شامل دي. رپورټونه وایي د روسیې د پارلمان پخوانی وکیل دنیس ورونینکو چې دوه کاله مخکې اوکراین ته تښتېدلی و او روسیه یې له نازي جرمني سره پرتله کړې وه په کیف کې وویشتل او ووژل سو. د اوکراین د پلازمینې کیف د پولیسو مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دنیس ورونینکو نن د ښار په یو مرکزي سیمه کې وویشتل سوی دی. دنیس ورونینکو 45 کلن او له 2011 تر 2016 میلادي کاله د روسیې د پارلمان په استازو مجلس یا دوما کې د کمونیست ګوند مرستیال و. د ازبکستان او قزاقستان ولسمشران شوکت مرزیایف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف قدرت ته رسیدو ورسته اول وار قزاقستان ته په رسمي سفر وتلی او د هغه هیواد له ولسمشر نورسلطان نظربایف سره یې نن کتلی دي. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د منځنۍ اسیا د دواړو سترو اقتصادي قدرتونو د هڅو په پایله کې په وروستیو 15 میاشتو کې د دغو هیوادونو سوداګرۍ وده کړې ده. ولسمشر میرزیایف نن وویل د ازبکستان له نوي مشرتابه څخه مننه کوي چې د کال په وروستیو میاشتو کې د دواړو هیوادونو تجارت 10% پرمختګ کړی دی. شوکت میرزیایف په سپتمبر کې د ازبکستان د اوتوکرات ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د هغه هیواد سرپرست او په دسمبر کې ولسمشر وټاکل سو. هغه د پخواني شوروي له جمهوریتونو په ځانګړي ډول له خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو د پراختیا هڅه کوي.
سلام، دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمېر لویو خارونو د هوا حالات چې د سنټي ګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په قندهار کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 14. جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 14. او په بامیانو کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه منفي 3. له پاملرنې مننه.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبری هم لزریف نظر سره د آزادی په چپو کې د دې سات په پروګرام کې بیا هم ستاسو هرکلی کوو. د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شو. په میلیونونو نجونې او هلکان نن ښوونځیو ته ولاړل. د افغانستان د ښوونې او روزنې د وزارت د نشریاتو رئیس کبیر حکمل ازادي راډیو ته د هغو زده کوونکو د شمیر په اړه معلومات ورکړل چې نن مکتبونو ته تللي.
بسیار خوشحال هستیم که امروز ما رسما سال تعلیمی 1396 آغاز میکنیم با آغاز از این روز در حدود 9.2 میلیون طفل ما به حدود 17400 مکتب یا مراکز تعلیمی خواهد رفت و دروسشان آغاز خواهد کردن، به خصوص در مناطق سرسر. انشاءالله در جریان همین سال ما حدود 1 میلیون طفل جدید شمول به معارف افغانستان جذب خواهد کردیم و افتخار خدمت به اینا را خواهد داشتیم.
تمنده چاوخوا 1 میلیون نویز دکون که بر روان کل شوانزویو تجسب شی داد افغانستان لپره یو لاسته راوله نده. خود پوهنی پا برخه که یو شمیر ستونزی هم شته. در شوانی وزارت پا وینا نجده زر شوانزی لهم پا طول هواد که تره لیده. سیف د چلرن یا د ماشومانو د ملاتړ ادارې په افغانستان کې د نوې ښوونیز کال د پیل په مناسبت په خبره کړې بیان کې څرګنده کړې ده چې روان کال به تر 400,000 ډیر ماشومان د جګړو ناامنیو او له بهره په زور افغانستان ته د مهاجرو ماشومانو د ستنولو له امله له ښوونځیو پاتې شي. د سیف د چلرن ادارې په وینا هسې هم 3 میلیونه اولکه ماشومان له درسونو بې برخې دي، ځینې یې کار کوي، یو شمېر یې د وسلوالو لیکو ته جذب شوي او یو شمېر یې هم د مخدر موادو په سلسله له تعلیمه پاتې شوي دي. د معارف چارواکي وایي چې په ژمي کې د هغو سیمو له خلکو سره اړیکې ټینګ شوي دي چې هلته ښوونځي تړلي دي او دوی تمه لري چې یو شمېر تړلي مکتبونه به سږ کال پرانیستل شي. د زده کوونکو د کتابونو ستونزې لا هم نه دي هوارې شوي. د پوهنې وزارت وایي چې 14 ولایتونو ته یې د مکتب کتابونه رسولي دي او په 14 ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي تعلیمي کال پیل شوی او کتابونه لا سم نه دي رسېدلي. د پوهنې د وزارت له چارواکو سره چې مودا مسله شریکه کړه هغوی وویل چې د خصوصي کمپنیو له لورې به دغو 14 ولایتونو ته له راتلونکې شنبې تر چهارشنبې کتابونه ورسېږي. بل لور ته د ځینو کتابونو د کمبود مسله ده، په تېره بیا له لومړي ټولګي تر شپږم پورې. د پوهنې د وزارت چارواکي بل سبا د دغو کتابونو د ستونزو د هواري لپاره په ارګ کې له چارواکو سره ویني. نظر سر
بله، تشکر آقای احمد شیبر. به مهمانای محترم ما مجددا خوش آمدید میگوییم، البته به آقای گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه خوش آمدید میگوییم و مهمان نو ما دکتر صاحب محمد ابراهیم شنواری موین وزارت معارف از موین صاحب، شما خوش آمدید و برنامه صاحب.
تشکر نظر سمحترم.
و همچنان کوشش میکنیم که از طریق تلفون هم یک چند دقیقه با محترم آقای صدیق پتمن هم صحبت بکنیم و اگر نه موضوع ما مسئله معارف از قسمی که رئیس جمهور گفتن، قبلا هم یادآوریم گفتن که امسال بسیار زیاد توجه جدی به مسئله معارف میکنن و همچنان مسئله امنیت. از اون خاطر موین صاحب شما چی گفتنی دارین؟ بعضی انتقادات هم هست گرچه این روز معارف روز اول معارف به تمام شاگردان هم تبریک میگیم، بر کلشان آرزوی موفقیت میکنیم، به یک صحت سلامتی و خیر درسای خود ادامه بدن. آقای شنواری
در زیاده منانا لمره خو تاسو محترم سناتور سیب دفنستان طول شریف و پتمن و خلکو خوین کو زدکون کو و دماریف کارکون کو تا ننوی تعلیمی کال مبارکی وایم او ټول هیوادوال ته تر سلام وروسته دعا کوم چې د 1400 نویم کال تر 13 کرونو حالت خوشي په هیواد کې او دایمي سوله او وروري او محبت راشي او د خوندزي پر مخ چې کوم سپنځي دي او د سپنګ د اولادونو د تعلیم په مخ کې چې کوم مشکلات دي داخله حل کړي. شیبر صاحب لومړیو کې کوم تبصره چې وکړه دغه ټول واقعیتونه دي، د پوهنې برخه کې ډېر پرمختګونه راغلي، 9.3 میلیونه خوشا کې کم زده کوونکي ښوونځي ته ځي او د 2001 په نسبت یا 2002 په نسبت چې موږ تقریبا 2000 ښوونځي لرل اوس 1400 ښوونځي لرو او هغه وخت کې موږ 20000 ښوونکي لرل اوس 200000 ښوونکي لرو. همدارنګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو 300 انسټیټیوټونه لرو، همداسې 200 خوښه کې د ښوونکو د روزنې موسې لرو. دا ټول پرمختګونه دي چې موږ په ویاړ کولای شو. خو دې په څنګ کې متاسفانه ما لکه چې تاسو ویلې وزر شپه ښوونځي بند دي، د ښوونکو د 50% ښوونکو تعلیمي سویه یا د کیفیت سویه یا اصغري معیارونه د تدریس چې ورته وایي مینیمم سټنډرډز آف ټیچنګ هغه پوره کړي نه دي او تر اوسه هم له 3.5 یا 3.5 میلیونه چې سب د چلډرن دا قیده عمره ماشومان له ښوونځیو نه بیرون دي او د دوی دغه یو اساسي او بشري حق دی چې باید په ښوونځیو کې شامل وي. نو ستونزې موجودې دي او پرمختګونه موجود دي او په روانو شیبو کې به په بحث وکړو.
بله شنواری صاحب، لکه څنګه چې ما په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې ټاکل شوی دی چې د پوهنې د وزارت چارواکي بل سبا په ارکل چارواکو سره خپل ستونزې شریک کړي. کچرته څوک پښتنه وکړي چې دغه ستونزې ولې ورلمخ نه دي شریک شوه، ولې په ژمي کې نه دي شوه؟
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوه، لکه تیر کال موږ د جلالتمب ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبري هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل دپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهیږې چې په افغانستان باندې هیواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري، ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي ده. د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوئ.
شنبې ورځ خو به موږ د ولسمشر سره عاجل ستونزو باره کې، لکه د کتابونو مسله چې کتابونه 1400 تندر سیلي دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالیږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي. او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، یعنې زموږ اولادونه د خیمې لاندې یا د ونې لاندې یا د شنه اسمان لاندې درس وایي. دغه ستونزه به ورسره مطرح وو. د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو، چې یو برخه یې د حق و زحمه ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 45 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 13-15 دی. نو که 45 زده کوونکي اوسط وي، نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي، او 10 صنفونه به هم وي چې 150. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% از غری معیارونه نشي پوره کولای، او بیا چې پوره کړي دغه د درې چند متعلمین ورته ناسي، او د سند محیط او فضا هم هغه مناسب نه وي. نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلې ستونزې حل هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل ورو. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو او د داخل د ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابره کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه بصلاحیته کمیسون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړې، یو ډېر واضح لارښود دی چې ټولې کټګورۍ راستنېدونکي ماشومان، هغه افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو، او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نشي، موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محروم، او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنه وو چې د متعلم د کم صنف دی، او که صنف معلوم نه شي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې، څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق تر منځ یوه فاصله یا یوه خلاوي. نو داغه نو وروسته لارښود موږ بیا مور ورولېږه، او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي، نو جدي جزا به ورکول کېږي. او دام ته وفتل چې هر ښوونځي ته دا ولېږل شي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې، لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنولی او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړې چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي، او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې دا ماشومان عاجل شامل کړي نور مراحل به وروسته طی کوي. او د دې نه علاوه موږ خپلو ناظرانو ته ویل، د تدریسي نظارت ټیمونو ته ویل چې تاسو هر ښوونځي ته ځئ دا خبر ورته واضح کوئ چې هغه لارښود چې تاسو راغلی هغه د جلال مبری رئیس جمهور او د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ډېر جدي تعقیبېږي او په جدي طور عملي کوي، نو دغه سهولتونه ورته جوړ.
بله مننه،
تشکر. خب سناتور صاحب، شما به چی موضوعات میخواین توجه را جلب کنین امروز روی صحبت بکنیم؟
در معارف به برخی.
بله، در باره معارف صاحب.
ما بازم سلام مجدد خدمت شما و خدمت جناب موین صاحب و شنوندای عزیز رادیو.
تشکر.
میخواییم منحس نماینده مردم مشکلاتی که در کشور وجود داره، خصوصا در ولایت ناامن که ما از یک ولایت هستم، فرا یک ولایت دوردست است که 1000 کیلومتر از مرکز افغانستان دور است، از کابل. یکی از علتهای عمده جنگ در ولایت ناامن اینی بیسوادی است، نبود معارف است. به شما بهتر معلوم است که خویست که جنگ روزمره از ما قربانی میگیره و یک بحثی دیگه است که او نسل جوانی که آل 15-16 ساله است تنها تفنگ میشناسه، عواقب و آینده از این جوان ها چطور میشه؟ مثلا شما برین ارقام و ایسایی که به وزارت معارف میده، با احترامی که به جناب موین صاحب دوست ماست مدارم، مؤمنه ایسه نماینده مردم باید مسائل بگوییم. مثلا اینا ارقام میتن که در فلانی ولسوالی اینقدر شاگرد وجود داره، مگر متاسفانه اونجا درس وجود نداره، فقط به شکل فرمولیته این اون فرما چیز شوقه خانپوری میشه، از یک سن به سن دیگه ارتقا پیدا میکنه. شما برین وضعیت ببینید، مثلا در ولسوالی بکوای ولایت فرا، شما برین در یکی ولسوالی گلستان ببینین، یا مثلا شما برین در یکی از ولسوالی های ناامن المند یا در دیگه ولسوالی ها، این اینجاست که توجه وقتی که ناظر معارف به ولسوالی رفته نتانه. شما چطور میتونین بگوین که ما یکقدر متعلم داریم اونجا، یکقدر شاگرد داریم، بران به این چیز باید توجه خاص صورت بگیره. و موضوع دیگه که ما میخوایم یادآوری کنم، یک معلم شما میتن 5000 افغانی معاش یا 6000 یا 7000 افغانی معاش، او خب پیسی ترانسپورتی از اونه میشه، فکری از او باید آرام باشه، یک سرپناه باید داشته باشه. اینا فقط حکومت ما یک نمره زمین دادن، نی کدام اپارتمان است نی چیز، از یک زمینه که از او از معاشی از هم نمیشه که او را جور کنی. اینی مشکلات است که اول باید به با معلمین هم توجه زیادتر صورت بگیره. مثلا در خود وزارت معارف یک دفتر است، یک مشاور 5000 دلار معاش میگیره و یک معلم 5000 افغانی معاش میگیره. این تفاوتایی است که معلاقمندی معلم به درس دادن کمتر میشه. و موضوع دیگه که ما میخوایم یادآوری کنم و ایست که باید کار با اهل کار باید داده شوه. هستن در اطراف و اکناف کشور ما که یک شاگرد یک فارغ صنف 12 برای شاگرد صنف 12 درس میده. الان که ما جوانای تحصیل کرده داریم که دیپلوم دارن، لیسانس هستن، حتی ماستر هستن، و بیکار هستن و سر یک
میکنیزم. بله، شما بسیار موضوعات هم داره تره کردین، بین این موضوعات موین صاحب یک دفعه موقع بتیم اگر جواب بتن. موین صاحب محترم، یه انتقادات است که همیشه در تلفن اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشه از طرف شنوندای محترم ما، از طرف استادا و معلم صاحبا، شاگردای خیالی در پالی، شاگردای خیالی، معلم صاحبای خیالی هم زیاد است. مثلا در بسیاری مکاتب میگن معلم صاحبا معاش میگیرن مگم دستم نیستن. از این خاطر در این موارد چی گفتنی دارن، چی پلانا در نظر دارین؟ حداقل این مسائل اگر بیخی از بین هم نمیره یک ذره کم شوه. زیب
بسیار زیاد تشکر جناب سناتور صاحب. مسائلی که مطرح کردن یعنی در زیادترین موارد ما موافق هستم. در رسوالی ها و در مکاتبی که ناظر ما رفته نمیتونه، ما از دقت و صحیح بودن دیتا یا معلومات 100% اطمینان داده نمیتونیم، ولی یک رول در می چیز است در مسائل دیتا منیجمنت که معلومات ناقص بهتر از نبود معلومات است. در سال گذشته ما یک سروی کردیم و همون معلومات که بود تقریبا یعنی چیزا برای ما نشان داد. باز جناب جلال مبر رئیس جمهور به وزارت انکشاف دهات وظیفه داد که بس به گونه سمپل یا نمونه 1000 مکتب باز احصایگیری کنه. و احصایگیری دوباره نتایجش که ما دیدیم در مجموع فرق و تفاوتش کم بود، ولی در مکاتب مشخص رپورت زیاد و رپورت کم، یعنی اور رپورتینگ و اندر رپورتینگ بود که او یک مشکل است ما باید حل کنیم. و ما ایرا منکر نیستیم که 1006 مکتب در تمام افغانستان مسدود هستند، ولی او خیلی گفتن میشه به خاطر که خیلی است که یک مکتب منظور شده باشه در جیب یک شخص باشه، معاشش هم در جیب یک شخص میره و هیچ کس نمیفهمه کدام، ولی او مکاتبی که بند است و نامش هم است و تعمیرش یا است یا حریق شده یا تخریب شده و مردم میفهمه که یک مکتب بود ولی فعلا بند شده یا غیر فعال شده. و مسئله معاش معلم از نظر رواداری به صفت یک افغان ما این رواداری ازیرا داریم که بهترین معاش باید به معلم پرداخت شود، مثل که در فنلند است که از دکتر و از حقوقدان اقتصاددان که معاش معلم خوب است و بهترین پیشه نزد مردم، هم از نظر مادی از نظر معنوی معلمی است و ما مرزو داریم که مخصم شود. شما میفهمید که افغانستان یکی از فقیرترین کشور است و مصارف سالانه ما بر سر یک متعلم $68 است. اگر ایره به مالیزیا که بین نفوس افغانستان در مقایسه کنیم مصارف از و 30 چند ماست، یعنی 30 چند $70 است. و اگر به پاکستان مقایسه کنیم از اونها از ما 70 است، از اونها 700 یا 1000، از ایران در حدود 1400 است. یعنی به حساب تنها دولت افغانستان نمیتونه که معاش معلم به گونه دراماتیک زیاد کنه، چون ما گفتیم که 200,000 معلم است. اگر 1,000 هم نماش از زیاد میشه و 1,000 به 12 کنیم یک چیز بسیار زیاد میشه. و ما دوامدار پیشنهاد میکنیم، فعلا هم یک نظر به هدایت جناب جلال مبرئ سر جمهور یک طرز عمل رتب و قدم های استادار زیاد میکنیم که تقریبا او هم یک مبلغ هنگفتی را میوارداره و انشالله که او منظور میشه. از طرف دیگه یک طرز عمل دیگه که وام هدایت جلالت مبرئ سر جمهور بود که حق امتیاز منطقوی معلمان، یعنی معلمی که از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه میره یا از یک ولایت به ولایت دیگه میره، برای از وام ما یک امتیاز از 80%، 60% و 50% میتیم. این ای مسائل است که در امکان دولت افغانستان شاید باشه، ولی او توقعی که ما داریم که او امکانات مالی و معنوی که در دیگه ممالک برای معلم مهیا شده میتونه، فکر میکنم در این مقطع زمانی عملی نیست. و مسئله دیگه
مسئله مشاورین بود گفتن که به مشاورین $5,000 میتین و به معلم 5,000 افغانی سیب، اینجا یک مشکل از
بخیر 5,000 خواه نیست، ولی برای مشاورین که در پروژه های انکشافی کار میکنه او ولی یک چیز شده سیستماتیک شده، یعنی نظر به پالیسی نیشنال تکنیکل اسیستنت یا انتیا میگه او را که دولت جور کرده مطابق از او موسسات خارجی و مکسایی که به اول اول باشه در دولت یک چیز است، یک ماش بلندتر میگیره، ولی او کارهای مقطعی است که دوامدار نیست و سجل سوانه نداره، ترفیه نداره، تقاعد نداره. و اگر ما قسم آدم ها را استخدام نکنیم باز ملل متحد و USAID و دونرهای کلان اونا را به ماش سیچند استخدام میکنه، ولی کوشش میکنیم ما امو تعدادش به حدی از غریب بیاریم و به یواز از کادرهای دایمی را در دولت استخدام کنیم که برای ازم دولت یک لطف کرده یک پروژه CBR است که اجرات بر اساس نتایج است که دوام ماش نسبتا خوبتر میتیم، ولی او کارمند رسمی دولت میشه. امسال پلان ماست که انشاءالله تمام رئیسای خود از طریق CBR بگیریم. و مسئله اخیرم که سناتور صاحب گفت کار به اهل کار است، شخصا ما طرفدار ازیستم و با وزیر صاحب و هم تمام کاری خود پیشنهاد کردیم که بیاین همین وظیفه در معرفه به صفت یک عبادت فکر کنیم و 100% در استخدام ترانسپرنسی را بیاریم. ما با وکیل صاحبم گفتیم در کمیسیون تعلیمات و فرهنگ و به دوستای خود در مشوره جرگم گفتیم که هر وقت که استخدام بود شما بین امرای ما بشینین نظارت کنین که ما اهل ترین و لایق ترین و مسلکی ترین اشخاص در معرف بیاریم و اگر معرف اصلاح کردیم ما مطمئن هستیم که انشاءالله افغانستان اصلاح میشه.
بله تشکر موین صاحب محترم. خب محترم آقای صدیق پتمن که صاحب خودشانم موین بودن در وزارت معارف فعلا از طریق تلفن وصل شدن، خوش آمدین پتمن صاحب.
سلام، سال نو با شما تبریک میگم.
تشکر، با شما تبریک باشه صاحب. سال نو تعلیمی هم تبریک باشه، انشاءالله یک سال تعلیمی خوب داشته باشیم امسال بخیر با تمام شاگردا و با صحت و سلامتی. شما صاحب آل تقریبا اپوزیسیون واری هستین، سیب شما نقصار حال خوبتر میبینین وقتی که موین بودین اکشافات و مثبتار زیاد آدم میبینه، وقتی که مخالف باشه نقاط منفی رو زیادتر خوبتر میبینه. پتمن سیب چی میبینین؟ سیب چی نواقص موجود هست؟ سیب
تب اول سلام احترام به شما و به شنواری سیب و به تمام دوستا تقدیم میکنم و سال نو طالبی را به شاگردای عزیز و استادای این نهاد گرامی تبریک میگیم. امید است یک سال تعلیمی با کیفیت آغاز کنند. نظر سیب به او وقت مشکلات موجود بود و فعلا مشکلات موجود است، ولی مشکلات او وقت و با این وقت یک جره فرق میکنه، به خاطر ازی که مثلا یک مشکلی که برای ایجاد مکاتب جدید منصفم شاید تایید کنه که در سه سال وزارت معارف بس نگرفت، پس وزارت معارف چه قسم میتونه که مکاتب جدید ایجاد کنه وقتی شما برشان بس جدید نکن؟ ولی در وقتی که امو وقت بود همه سالا 10,000 تا 12,000 بس ما از وزارت مالیه میگرفتیم برای مکاتب جدید، خصوصا که مکاتب جدید ایجاد میشد این بس افراد و اشخاص تقرر راسم میکرد. بعض نواقص در وقت موجود بود، فعلا موجود است، ما هم نتانستیم که اصلاح کنیم یا هم تابال نتانسته که اصلاح کنیم. مثلا موضوع کیفیت که مستقیم من به معلمین ارتباط داره، وزارت معارف در وقت نصایحشان ای بود که مثلا اگر شما سروی معلم پرسان کنیم میگه که ما 70,000 معلم داخل خدمت داریم، 16 سال میشه ما 70,000 شاگرد داخل خدمت داریم، میره اگر بی عشق کنین خدا بدانه چند نفر معلم میشه. حالا اینکه تشکیل وزارت معارف 200,000 است که دو حداقل 40%شان لیسانس است داخل خدمت ما پاینده میفه و شاگردهای ما داخل خدمت است. یک معادله معادله تربیه معلم یکی از زندترین معادلات است که وزارت معارف دو وقت هم حل کده نتانست. فعلا تقریبا دو مرتبه معلمین میتود برشان تدریس شده، ولی معلم نیست که میتونه که تدریس میشه، اصل مضمون معلم میفهمه یا نمیفهمه که نمیفهمه. و به کیفیت معرف پایین آورده، کاری اکادمیک توسط اینجوها صورت میگیره و اینجوها خودشان تجربه نداره. در وقت ما مخالف بودم، در وقتی که مامور وزارت معرف بودم فعلا مخالف هستم. صحت و معرف به اینجوها که داده شده اردوشان به اصطلاح کمرشان شکسته. شما موضوع صحت و معرف اگر مقایسه کنیم اردوش به دست اینجوها کمال معرف حمایده میکنه. موضوع دیگه کمبود کتاب هاست. جناب نظر سر ادارت معرف میگه در 16 ولایت کتاب روان میتونم، در 34 ولایت افغانستان کتاب نیست. در او وقت هم کمبود بود، فعلا هم کمبود است، زاینده هم کمبود خواهد بود. بخاطر از اینکه معرف کتاب رسانده نمیتونه، باید پالیسی را تغییر بده و این پالیسی پیشنهاد رئیس و رهبری وزارت معرف که اگر میتونند والدین شریک بسازه که کتاب خانواده ها هرچی طور خصوصی بخره و امید طوری که یه برش به کتاب مصرف میکنه که رسانده نمیتونه به زیربنای معرف مصرف شد. معرف کتابی را که چاپ میکنه، جغرافیه را چاپ میکنه، تاریخ میمانه، تاریخ را چاپ میکنه، جغرافیه میمانه، ریاضی را چاپ میکنه، هندسه میمانه، هندسه را چاپ میکنه، مثلثات میمانه. کتاب یا در مجموع کم بود است و یا یک کتاب است دیگه کتاب نیست. معادلات است که به پالیسی حل میشه و امکانات در پالیسی ضروری است. ما معرفی متکی کاملا به دولت و حکومت داریم که این معرف به این نفوسی که زیاد میشه ممکن نیست که تنها سکتور دولتی قادر به این باشه که معرف را بجای برسانه و یا تمام شاگردان را جذب کنه. موضوع اپوزیسیون و در حکومت شمولیت نیست. موضوع معرف یک موضوع ملی است. هیچ کس هر کس چیزی در ذهنشان میگرده و به طور مثبت میتونه به معارف افغانستان کمک کنه باید دریغ نکنن. به خاطر ازی که معارف دو عنصر در اونجا اساسی، زمان مستقیما ربط داره و شاگرد باید دمو زمان جذب شود که سن و سالشان تقاضا میکنه. اگر ما یک طفل 7 ساله 6 ساله را انسان جذب میکنیم برای سال و 8 ساله است و دیگه سال 9 ساله میشه و بالاخره سیستم معارف میبره، تاخیر نپذیر است بعضی کارها. بعد از امنیت معارف باید در اولویت قرار داشته باشد که متاسفانه در 3 سال اخیر معارف در اولویت قرار نداره و ما مثال شده گفتیم که یک
بله فهمیده شد پتمن سیب. بله پتمن سیب
قبیله که جناب بوین صاحب اشاره کردن الفاظ رئیس جمهور باید ماست. بله.
فاطمه سی بازم با موقع ما کل گپایتان خلاص نکنین. خب محترم آقای ابراهیم شنواری، اگر خلاصه اگر میخواین به فاطمه سی جواب بتین بتین، که بعد از اون ما نوبت شنونده است که اونا را هم تلفوناشان بگیریم، اونا چی شکایت ها دارن یا چی پیشنهادات دارن. شنواری سی خلاصه جواب بتین فاطمه سی.
اول فاطمه سی خود ما در مشور دوست دی، اول دت سلام وایما او د د مشورات همیشه مونږه ارزښ ورکړې ورکوي. دغه د خون کو دروزن مسله مهمه ده، غل پر مونږ یو ډیر جانی پلان جوړ کړی چې ټول خون کې اول یو بررسی کوو چې رښتیا هم پاتمن سب چوي چار کال دوی روزل شوی نتیجې ورکړې ده کنه. داغه نتیجې په اساس به مونږه دی په درې کټګوري وښو، هغه چې وګد مهاله ټریننګ ته ضرورت لري، دغه دوه ورځې یا درې ورځې پاتمن سره خبره سمه ده، ضرورت فائدہ مشکل نه حلي. او ته باندې نسبتا یو میاشتې نه تر درې میاشتې، او که ضرور درې کال سر په سر درې میاشتې ټریننګ ورکړي چې د 50% سوي راځي شي، او یو به منځمهاله ټریننګ ورکړي یو میاشت به، او که د ځینو لکه مضمونی په هپورا کافی خاص دا، او یوازې میتودولوژي نه زکه دي شي دوه هفته ټریننګ ورکړي، نو هغه لپاره موږ یو سیستم ان شاء الله جوړو. او د کتاب کموت ستونزه چې پاتمن صاحب علما په دې کې مطالعه وکړه، د افریقایي او اسیایي ملکونو چې د افغانستان غوندې دي، یعنی دا هر ملک دا کتاب ستونزه شته، او د تیر تاریخچه ما د 15 کلونو ولوستله، دلته افغانستان کې د مشکلې حل نو. او اوس د شپږو سلایتونو کتابونه موجود دي، مګر دا وای دوه چې اتلوسته چې لیگل شویم دي، او د شپږو ستپاتیم دي اصل فیصد نه پوره کوي. او دا پاتمن صاحب تجربه هم دغه د اوسمنګم ده چې حکومت او معرفت وزارت لا په دې نه کامیاب شوی چې اصل فیصد کتاب متعلم ته ورسو. او د دې د حل لپاره ماغه خبره چې پاتمن صاحب کړو، د والدینو مسله ده، خو تر یو څه وخت پورې یو خزیره ده چې مونږ چې ماچ په دې تیر یو کال کې د معرفت وزارت کار کړی دی، دلته موږ ډونران سره او خپل شریکان سره خبرې وکړې، ورته مې کتاب یو اساسي عنصر دی، ځکه افغانستان کې خلک انټرنیټ او نور وسایلو کتابخانو او نور منابعو ته لاسرسی نه لري، نو کم تر کمه کتاب باید ورسول شي. او دوی مونږ خاني کړی دي، ان شاء الله کلکه وعده کړې ده چې په دې روان 15 کلو لپاره به 15 میلیون ډالر مونږ ته راکړي، چې دا ان شاء الله یو لوی برخه د کتاب به حل کړي. په عین وخت کې په دې فکر کوو چې څنګه د خصوصي سکتور له لارې نه کتاب چاپ ته اجازه ورکړو، ځکه اوس دا د حکومت او د معرفت وزارت په انحصار کې د کتاب چاپ ساتل شوی دی. که چیرې موږ د باندې کامیاب شو او دا وسنجول چې د افغانستان په ګټه ده، نو خصوصي سکتور کې دې شي موږ سره د هغې فیصدۍ په پوره کولو کې مرسته وکړي، چې فرض که یو لویه فیصدي معرفت پوره کړي، نو او کوم برخه ونه رسول شي، نو که خصوصي سکتور ته اجازه ورکړي شي، دوی به وکړي شي چې د خلکو هغه څوک چې بې وس کې خپل اولادونه کتابونه واخلي. خو زه به دې مطمئن یم د کتابونو د ادارې او د تنظیم یو ډېر جامع سیستم باندې موږ کار کړی، کېدای شي دغه وعده چې موږ سره شوي ده د 15 کلو لپاره موږ ته کافي. او مطمئن یم چې انشاءالله په دې روان 15 کلو کې به د کتاب ستونزه نه یعنی خرنه د ستونزه کال به همداسه کوي.
بلې، په همدې هیله له یوې خبرتیا وروسته به اورېدونکو د مخه کړو چې د افغانستان د معارف په ارتباط به د دوی نظر هم له میلمنو سره شریک کړو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماره های تلفن ما 0799-203-543 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره به زه درته تکرار کړم، 0909-203-545، بله شمیره ده 0908-202-555. یو اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې راسره دی، بله مهرباني وکړئ د آزادۍ په څپو کې پروګرام دی.
بله، وعلیکم السلام. سلامونه و تاسو ته، د آزادۍ رادیو ټولو قدرمنو همکارانو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ
ورغئ. مننه، مهرباني ستاسو پوښتنه.
ډیره زیاته مننه. زه د ټلیفون پر کاسه کې سلام اسمعین چې د کومې د هلمند ولایت نه دالې سنې وجه ده.
مهرباني ستاسو پوښتنه.
نو پوښتنه مې د شغلې مېلمه ته دغه چې د افغانستان لاسونه چې
بله
قطع شو،
د ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم پلان کرا سره دی، بله مهرباني وکړئ اوسې په څه پوکي پروګرام دی.
سلامونه سروان د شیبر سلطاز تا نظر سب تخپل واکم دی راته مړکنه ولې ما د پټمن سب سوال یو سوالم د شنوار سب سوالم د پټمن سب سوال دغه چې آیا د پاره خورتک په وخت کې معرف بخي فعال او بخي د که په ټول سیمو کې په طالبانو په سیمو کې او غیر طالبانو سیمو کې انکه په طالبانو په سیمو کې وو که اده سی در دولت په یو رقم نه پر یو رقم ته دولت تر سیستم لاندې وخت کتابونه پر ټول کتابونه دولتي کتابونه په عام مکتوبو کې تدریس کېدل اوس هغه هم پټه په درېدلې اوس بېخي په هغه ښارونو کې هم که د کتاب د لیفټ سیستم ووایي او نور سیستمونه دي بېخي د رابری سیستم یو غیر فعاله دی بالخصوص بلخي صاحب چې دی ما دا سوال زغه سپتمن صاحب څخه دی او د شینوار صاحب څخه دا سوال دی چې تاسو بلته مینم یاس په مارس کې اوس موږ د مېرې چلنې کې اوس وګوره که د جنوبي اوزي او د غرب اوزي چې نامن سیم دي دا باید د مختار کتابونه له لیست استولي وای لکه پکتیا او خوست او هلمند او کندهار دغه سیمو دا دایم بقت کتابونه پر اخر اسي او دایکندو او نور سیمو کې وخت اصول دي د سیلاتې مننه.
بله مننه. یو بل اوریدون که هم په لاین کرا سره دی مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی. بله تاسو
بفرمایئ. بله بفرمایئ شما اندیازي صحبت کنین. بله نمیشنون ما را
بخیرم.
بله بفرمایید.
بله مهربانی اوکی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
و
علیکم.
بله حسین ما چند سوال دارم از محترم این سوال سلام های خود به شما و مهین صاحب تقدیم دارم.
تشکر.
اولی که یعنی استاد و معلمینی که در بحث شش و قدم پنج چند سال میشه که ما در هیچ ما مخوضه بطوره ما شانی چه امتیازی ندارد در این مورد مهین صاحب چی تصمیم گرفتن خود ما یک استاد استان پنج شش بار میشه در بحث شش و قدم پنج متر ماندیم یکی و دیگر ای که خود ما چند دفعه خودم زیپام بسیار دور دلوگر است و خانم در کابل است. خوب است که پس من سه محترم وجود دارد. چهار سال پیش ما امروز پس من سه دیدم که ما اغنی تبدیل شوم اما ما چی که برای ما میده صرف که رای ما میشه. پس من سه برای ما گفت که شما برین خیر است قمدون که از لوگر به کابل نه شما از کابل به لوگر برین. چهار سال ما امی حالت ما تیر کدم و امی ماش خود را صرف بسط رای کرایم شد تا به اولاد ایزی وطن ما خدمت بکنم. اما آره این دیگه مشکل ماست که میشه حل میشه نمیشه. دیگه ای که اگر کسی مثلا به سبب مرضی یا کدام تکلیفی روانی دیگه داشته باشد و از طرف دکتر تزریق شود و او تزریق به خاطر تقاوتیش داده شود آیا اکرامیت داده میشه یا نمیشه؟ بعضی میگن که اکرامیتش برش نمیداد و تقاوتی مستحق میشه. در این مورد از مهندس مثلا خواهش میکنم که در این مورد برای ما معلومات بدهد. السلام علیکم و رحمت الله برکاته.
مننه مننه. بله یو بل اوریدون که به هم را واخلو نظر سه بیا با میلمنو تا مخصوص. بله مهربانی اوکی.
سلام علیکم صبح خیر. میلمنو که سلام نورند کم.
مننه. بله مهربانی مننه.
کرباخشی بله رایت کرباخشی حمیدی هم آری کمینی ولی
مهربانی تاس. بله
نتا مو کرباخو نیسو آری مکتبو نمدارو کونجی او خون تیم درو خو بیا تا د ورس پاته اندي او دته بیا تر موږ سيزو خلګم له لسانس په دې تک در موږ نو څورسو متاتب ته ورې نو کوي ستاسي د پښتو اډک کې ستاسو ضرورت نه.
بله دا مهمه موضوع ده. دا به هم موین صاحب څخه پوښتنه وکړو چې څنګه داسې مشکلات شته. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دوی تر ډیره وخته پورې په لاین کې خو تلیفون یې قطع شوی دی. نظر صاحب نوور بشو میلمنوت.
بله موین صاحب محترم بسیاری سوالا متوجه شما بود صاحب. اگر خلاصه خلاصه جواب بدین که به میهمانای دیگری ما وقت بانه صاحب بفرمایید.
او ډیر لاندې وایم مطمئن صاحب هلمند خو خبر قطع شي په لوک صاحب د هرات وای چې مور مې ریش الان فکر کوم دا خبره نشته. هم دا شپږ سالاتونه چپاتې دي د کندي او فاریاب او نورستان هرات مساره بادغیس پکتیا پکتیکا خوست او غزنی او زابل روزګان نیمروزی دا ولتون د چپلارو کې امنیتی خطر وکنو د معرف وزارت خپل دا انتقالول یعنی غشپړو سولتون ته انتقال شوی دي زمونږ خپل موټرو کې انتقال کړي او د لپاره باید مونږ قرارداد کړو او قرارداد پر وسه لګوږد شو به جلالتنا ولسمشر امر وکړي چې د یو ډیر عاجل لار نه ان شاء الله په یو هفته کې لیږو. نو د مور مې خبره نشته. هغه برور کې چې د لوګر نه معلم سره تلیفون کړو د بس ما مخکې ویل چې د بسونو د رتبه او مشاتې او لایحه مونږ جوړ کړی ان شاء الله یو تر ډیر جامع تر عمل دی. هغه کې د نظر تحصیل ته لکه شپاړسم پاس کولی شي تر اول بس ته مخکې لاړ شي څوارلسم پاس تر دویم او دولسم پاس تر دریم بس ته وریم د ستدریجی مخکزي لکه د چویل د خرزابط غندې تر اخره یو حال کې نه پات کیو فکر کوم دفاع وزارت هم دا مشکل حل کړي د ماش په مسله محکمه تفسیر وکړه چې کم دی افغانستان عمومي مشکل دی او خدای پاک رحمو کې مشکلات حل شي موږ خوشاله یو او د غبل رو چې حامد د قرباغ نه ټلیفون کړو تاسو ته پته ده معرف یو دم ډیر ډراماتیک پرمختګ وکړو لکه د شل زره نجم عالمین دوه لکه ته ورسېده هغه وخت تعلیم یافته نه و نو دولسم پاس هم زموږ لپاره یو غنیمت و چې دولسم پاس هم نیولي اوس موږ د دوی له سیستم نه چې اوباسو هغه د دوی یو بشري حق پیمالېږي نو د حل لارې دا ده چې دوی په عین حال کې چې دولسم پاس ښوونکي به موږ به دوی ته د دارالعلومینو عالمینو نه زمینه جوړو چې دوی سوی ورو ورو د څوارلسم پاس شي او که چیرې خدای یاري وکړي او لطف وکړي نو موږ به ورو ورو د دغه څوارلسم پاس سوی هم لیسانس ته برابره کړو خو د سیستم نه بیرونول فکر کوم دغه د بشري حقوقو او د دوی د هغه د کارکوونکي په توګه د یو افغان په توګه حق دی او د شپاړسم پاس لپاره لکه مخکې چې پاتمن صاحب هم ویلي موږ بسونو ته ضرورت لرو او که بسونه راته منظور شي نو موږ به اوله ترجیح دی چې لیسانس موجود وي بیا به هغه لیسانس نه کم نه نیسو او د هغې د استخدام لپاره موږ یوه طرحه باندې کار کړی چې ملي امتحان واخلو چې دغه د فساد او د خشخورۍ احتمالات یې که مطلق د منځه نه شي هغه بیخي ټیټترین حالت ته راشي
بله مننه موین صاحب پاتمن صاحب ته هم یو سوال راځي و خپلواک صاحب له پاتمن صاحب نه پوښتنه لرله پاتمن صاحب مهرباني
دا د بند خوځې په باب باندې لرله نو په هغه وخت کې خوځې چې بندیدل د تفاهم موجود شي موږ مداخله کوله او هغه تماسونه نیول چې خوځې په شکل د اشکال خلاص شي او په اکثره ځایونو کې چې هغه د مخالفینو د لاسلام د همو یو غیر رسمی میکانیزم موجود و چې البته خوځې سره اړې کار نه لري یعنی یو مالیکله په اصطلاح تفاهم موجود و چې اکثره ځایونو کې خوځې حتی په بعضو ځایونو کې مراقبت هم مخالفینو کاوه چې دغه لکه اوس چې په د بدخشان په دوه ولسوالیو کې دې پیشنهاد کړی دی دغه تعامل په غیر رسمي ډول پخوا په ځینې ځایونو کې موجود و چې من غیر رسمی موافقه ورسره کړی وو او اکثره خوځې په دغه غیر رسمي موافقه باندې خلاص وو من څنګه کولای شو د جنگ منفي اثرات په خپله ټولنه باندې کم کړو که دغه سې توافقات غیر رسمي دا یعنی یو تفاهم موجود وي د خوځې په خلاصولو او د صحت په برخه کې ډېر کومک کوي چې د جنگ منفي اثرات کمې په هغه وخت کې تر ډېره حده دغه کار ممکن دی
مننه فاطمه صاحب نظر صاحب یو بل مشکل
سناتور
بله او بخشي یو بل مشکل سي پدې تیرو کلونو کې د رسنیو لاله د مشکلات مطرح شوې دي جنو کسانو مقالې پیل کړې دي ما په خپل یو دوه درې مقالې هتا پدې برخه کې لوست دي چې د افغانستان د معارف د ابتدایي دورې نصاب ډیر کمزور دی په تیرو کلونو کې کوم کتابونه چاپ شوې دي کله ناکله په کتابونو کې تیر وطن دي حتی املایي تیر وطن دي د معارف د نصاب په برخه کې د شاګردانو ساوي په نظر کې نه دی نیول شوی فرضاً حتی هغه ډیر ابتدایي شان په نظر کې نه دی نیول شوی مثلا که چیرته د ابتدایي دورې لپاره شینوار سب یو متن څوک برابروي په هغه کې باید عربي توري مثلا صوات او توی زوی کم وي ترڅو یو شاګرد زر املا او انشاء زده کی څنګه د نصاب د نویو کتابونو په برخه کې فکر شوی دی چې باید چاپ شي
او دا ډیر مهم مسله ده لکه د په هنه د کیفیت پنځه اساسي عناصر دي یو معلم دي بل نصاب او درېم محیط دي درسي محیط او څلورم پروسه او سیستمونه دي او پنځم نتایج دي چې د څلور مجموعه به نتیجه راوځي د تیر نصاب د ټولو له مشکل څخه قابلیت محور او نتیجه محور نه دي یعنی صرف خبرې دي نصيحتونه دي خو کړه بد مکوه تور او سپین دي دلته متنونه لکه خوندور شوی نه دی ماشوم په سویر نه دی څلورم سمته مثلا دینی موضوعات کې د غسل فرض نه دی حال دا چې دا باید دولسم یا لسم سم کې یا د جنازې لمونځ د څلورم یا پنځم سم مطالم ته نه ریلیوانس یا مرتبط بودن کې مشکلات لري نتیجه محور نه دی قابلیت محور نه دی ژبنی غلطی لري کله د سویر نه ډیر جګ دی کله د سویر نه ډیر دی ډیر تکراری موضوعات دي چې ضرورت په شکل نه تشریح شوی کتابونه شمیرم ډیر زیات دي لکه د شپږم نه تر نهم اولس کتاب دي یا د لسم نه وروسته به پنځلس کتاب دي څلورم شپږم سینفونو د دې درې څوارلس کتاب دي او داول نه تر دریم اوه چې د افغانستان یو ماشوم چې نه د خوندې نه مخکې یو کال درس کړی نه کو د پاکستان کې زده کړی نه د وړکتون نه مخکې په کور کې زده کړی هغوی لپاره دغسې غټ او محجم نصاب دا ډېر زیات نامتون کړی. هغه وخت چې زه پوهنې وزارت کې نه وم، د یو مدني فعال په توګه چې د پوهنې او معرف او د فرهنګ او کلتور سره ډېره مینه وه، څو دفعې دغه وزیر صاحبانو سره موږ ناست یو او دا مې ورته ویلي چې موږ د وطلب وزیرې شه دې کار کې برخه واخلو. اوس چې زه پوهنې ته راغلی یم، خو دا زما د علاقې خاصه موضوع ده، نو دوه کار کوو. یو د اول دویم دریم صنف د لوستلو کتابونه، لکه د ژبې کتابونه، هغه عملي کار هم پرې شروع کړی دی چې په ډېر یو علمي میتود باندې چې په نورو ملکونو کې هم تطبیق شوی دی، هغه د افغان چایلډ ریډ یا د افغان ماشوم یې لولي پروګرام. د دریو پښتو کتابونه اول او دویم صنف چاپ شوي، هم د ښوونکي راهنما او هم د متعلم کتاب، همدارنګه د ارزیابۍ او ارزونې کتاب او د دریم هم انشاءالله لیکو. او ډېر په یو علمي میتود، لکه هغه حرف چې اول راغلی په دویمه کلمه کې باید دا حرف اتومات تکرار شي، بل ورسره یو دانه زیات شي، په دریمه صفحه کې دغه دوه حرفونه تکرار شي، بیا ورسره دریم نوی شي. یعنی داسې ډېر تدریجي که معلم پې ښه تربیه کړو، انشاءالله چې په څو میاشتو کې متعلم باسې واده کوي او کلمې مغه سې لکه تاسو چې ویلې د مغه علمي میتودونو په اساس کلمې چې کم سیلابونه ولري دغسې. او بل د نصاب یو اساسي اسلام موږ شروع کوو چې به د اول نه تر دولسم پورې، هغه لپاره سکالې موږ ټول پالیسي سټنډرډونه چوکاټ او مفردات جوړو، او پر روانو درې کلونو کې به انشاءالله ټول کتابونه او شمېر کم وو هم به محتوا ښه کوو او هم به اسانه وو. یو اساسي اسلام موږ کوو انشاءالله.
بله سناتور صاحب محترم، وقت ما یک 5-6 دقیقه دیگه وقت داریم، کم کم جنبندی هم بکنیم، یک نتیجه گیری هم بکنیم، یک راه های حل هم سرش صحبت بکنیم. شما چه فکر میکنید راه حل چی هست؟ برازی که یک سیاهی لشکر جور کردن هم به خیلی فایده نداره، اگر مثلا نظر به ایجابات عصر زمان، یعنی نظر به تقاضا عرضه اگر نشه، یک ریفورم اساسی به کار است نیست. به طور مثال چه مکاتب دخترانه یا دخترها به این زیاد توجه در افغانستان نشه، در حال که مثلا خانما که مریض میشه پیش دکترهای مردانه نمیرن. یعنی از او خاطر یک چیز باید شوه که خانما هم به مکاتب زیادتر، دخترها زیادتر جلب شوه. نیست در مجموع چی رای حل از چی پیشنهاد میکنین به طور خلاصه؟
بسیار به موضوع سرنوشت ساز و حیاتی شما اشاره کردین. سب افغانستان تنها کابل نیست، یا افغانستان تنها مراکز عمده شهرهایی که یا هرات باشه یا مزار باشه نیست. تا که به اطراف توجه خاص صورت نگیره، نی بدبختی نی جنگ نی مصیبت هم ختم خواهد شد و نی همی جامعه روشن خواهد شد. در اطراف توجه به مکاتب دخترانه در ولسوالی ها، اصلا در ولسوالی هایی که ببخشین سب دوردست است، مکاتب دخترانه وجود نداره. اگر وجود داره فقط فرمولیته است و هیچ توجهی صورت نگرفته. یک واقعیت است که هیچ کس از این کار کردن نمیتونه. مقصد ما از ولایت است، مثلا جنگ در ولایتی که است، در هلمند، در فرا، شما برین در بعضی مناطق دیگه که مثلا در ولسوالی های ناامن بدخشان یا در ولسوالی های ناامن نیمروز، بنان حکومت باید به این اصل توجه کنه و با معارف باید به کیفیت زیادتر توجه کنه. تنها ما به کمیت باید بسنده نباشه برای ما که ما چند میلیون شاگرد داریم. اینی یک موضوع عمده است. خو یک چیزی دیگه که ما را با آینده امیدوار می‌سازه ایست که مردم روشن شده. هر پدری که بی سواد بوده در سابق، آره برای بچه های خود نصیحت میکنه که بچه ها ما اگر بی سواد مونده
بخلم که از پدرهای باسواد فایده نیست. در کلگی پدرهای باسواد بودن خو این گپا خراب شد، این مادرهای باسواد بخلم ضرورت است. برای ازی که مکتب اول، معلم اول از خانش رو میشه. امی ببینیم پتمن سیب شما چی میگین؟ یک ذره جنبندی بکنین برای ازی که به مکتب دخترها اینا اگر اهمیت داده نشه، آینه ما بخلم اصلاح نمیشه که دزی مردای باسواد خو به جای نره سیم. غیر از جنگ و خودکشی دیگه چیز یاد ندارن سیم. چی میگین؟
آزادی بود یا دیگه کدام پروگرام بود شنیدیم که بشار به یک موضوع خوب اشاره کردن، حقی و دوست ماست، ما تکراریست میگین. او گفتم در تمام نوشته ها که ببینی، حتی در پرچه های تمثیلی و حتی در نصیحت هایی که میشه، میگه پدر نانآور است و پدر مثلا به تعلیم و تربیت تشویق میکنه و پدر و پدر و پدر. ذکر از مادر نیست. حتی شما اعلان یعنی ماشینی کلا شویدن که نیدونه زن برشان استاد است نی؟ یعنی مادر چیز که زن کلا می شوید به این حساب نی؟ ما باید توجه کنیم با خانواده ها و خانم ها. فعلا معرف افغانستان وقتی که ما بودیم در 247 ولسوالی یا 260 ولسوالی معلم زن وجود نداشت. متأکد هستم فعلا شاید با 300 رسیده باشه. یعنی انکشاف نامده بلکه شاید عقب گرد شده
باشه. یعنی شما ملامتی را نمیگیرین سیما؟ شما ملامتی نمیگیرین؟
میگیرم
خب خیر حالا با شنواری صاحب صاحب محکم بگیریم خیر حالا شما از گیر ما رفتین صاحب شنواری صاحب محکم بگیریم شنواری صاحب به این موضوع توجه میکنین نمیکنین صاحب مخصوصا ما شنیدیم که رئیس صاحب جمهور به این موضوع بسیار علاقه مند است و خانمش به این موضوع میگن شب و روز بسیار فکر میکنن در یک شرایط چطور میشه که مکتبای دخترانه فعال شود حداقل ذهنیت مردم تغییر بکنه گفتیم که از مردای باسواد فایده نریز از خانمای باسواد اگر یک چیزی شواسه
ست فیصد فرموده شما مقول و چیزی که پتمن سبم گفت مهم است متاسفانه در افغانستان واقعیت شمیست که تفاوت بین ولایات و بین ولسوالی و بین ساحت بسیار زیاد است اگر بگیم در شهر کابل 70 فیصد معلمان از طبقه اون هستند یعنی مسئله را اگر در پکتیکا ببینیم تنها 1.4% معلمان زنان است و موجودیت معلم زن یک فاکتوری بسیار زیاد مهم برای آوردن دخترها برای مکتب است و تا که دخترها و بچه ها هر دو به تحصیل یافته نشوند جامعه پیشرفت نمیکنه و تحقیقات بانک جهانی شما اطمینان خواندین که اگر پدر باسواد باشه یک نسل خوشبخت میشه ولی اگر مادر باسواد باشه 5 نسل خوشبخت میشه تمرکز خاص ما به تعلیم دختر است یک چیز عملی که ما امسال داریم در حدود 10000 معلم قراردادی اگر بس نمبر امانتا ما منابعش را انشاءالله تدارک کردیم که 10000 معلم خانم ما میگیریم و در ولایتی که ناامن و دور افتاده و پسماند هستند و یکی چه قسم میگیریم سالای گذشته یک تجربه ناکام شدن که معلم ها را از مراکز شهرهای بزرگ به ولایت روان میکردن با معاش بسیار بلندتر در حدود 81000 دلار ولی او نتیجه نداد پلان فعلی ما ایست که اما بهترین ظرفیت موجود در امو ولایت هم بگیریم اگر 12 پاس باشه یا 14 پاس باشه یا حتی کمتر از 12 باشه به صفت معلم مقرر میکنیم در این حال زمینه در معلمین هم برشان محیا میسازیم از طریق ترانسپورتیشن یا مسئله دیگه
تشکر موین سای محترم انشاءالله ما شما را هم تعقیب میکنیم مثل که پتمن سای با یخنش اعلان نمیتیم پتمن سای نیم دقیقه برتان موقع میتیم که دلتان یخ کنه یک جنبندی خوب کاکا بکنین سای
ما نظریات شما را از نظر سر تایید میکنیم که معرف به یک ریفورم اساسی ضرورت داره و باید دامید پروگرام هایی که مثلا کلو خوان و تیش رو به درد معرف نمیخوره ما باید ریفورم اساسی درباره تربیه معلم درباره کسی که مهارت داشته باشه فعلا دوازده پاس های ما تعریف نداره ما نمیگیم که حالی زمانی که ما بودم هم تعریف نداشتن فعلا هم تعریف نداره ما باید کسایی را به جامعه تقدیم کنیم که حداقل در مملکت خودم برای خود کار پیدا کنه در منطقه هم برای خود کار پیدا کنه یک ریفورمی اساسی ضرور است که در معارف بیاید هم معارف متوازن بسازه هم معارف با کیفیت
تشکر
و هم معارف از نگاه جنسیت عام بسازه
تشکر خب دکتر صاحب محمد ابراهیم شنواری معین وزارت معارف کل پیشنهادات شنیدن امیدوار هستیم که به رهبرای کلان ما وسیله شوین محترم آقای گل احمد اعظمی عضو مشران جرگه امیدوار هستیم شما همین موضوع را در مشران جرگه و ولسی جرگه طرح بکنین آقای صدیق پتمن از اشتراک تمامتان بسیار زیاد تشکر آقای شیبر از همکارایم خود ما که همیشه با ما همکاری میکنن یک تشکری نکنیم از آقای ابراهیم هارون وایس کاکل قادر جلال و طاهر روشان رامین کاکل اعظم میتان یک جان تشکر تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان
عجم مکتب تا و سبایی دا خار که روان قاتل خبر کئی زندگی را آخر کی روانا چنے مکتب تا سبائی را آخر کی روانا قاتل خبر کئی جس زندگی را آخر کی روانا زور او زیر دا او شد او مد او کسا زمادا چی سر سری دا او خار کی روان قاتل خبر پی چی زندگی دا او خار کی روان